د ماسپخین 2 بجې دی. السلام علیکم، فریده هوټ سیفی ام. تاسو ټولو ته د ازادي رادیو په روان خبرونه کې خره غلاست ویم. او ریچې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدرو توکو سره د مبارزې ادارې په خپل نوي سروي کې ویلي دي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد په سلو کې سلويخت زیات شوی دی. په خبرونو کې راغلي دي چې د اسلامي هیوادونو مشرانو د خبرو اترو لاري د سوریې د شخړې د هواري غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری ژمنه وکړه چې متحد ایالات به د بودیجې د محدودیت او نړیوالو پیچلو ستونزو له امله له نړیوال ډګر څخه پشان نشي. د سیمې او نړۍ نور خبرونه هم لرو چې لګرسته به ردوان مراد وړاندې کړي، خو لمړی به راشو د افغانستان پیښو ته. صفی الله ستانکزی د افغانستان تازه خبرونه راټول کړي دي.
سلام د کورونا خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداروي په افغانستان کې د اداري فساد له درکه ترلاسه کیدونکو پیسې 40% ازیتی شوې دي. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو یوه هلیکوپټره په تګابلس ولې کې بیړنۍ ناشته کړې، خو خلک وایي چې دغه هلیکوپټره رالویدلې او کېدای شي تلفات ولري. او د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې د افغان لیکوال پرتاونه درې د جلب د حکم د لغوه کېدو او د هغه د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړه. اوس هم پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد له درکه ترلاسه کیدونکې پیسې 40% زیاتې شوې دي او تیر کال په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل نوي سروې کې وایي چې په تیرو درې کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد 40% زیات شوی دی. دغه سروې چې د ټول هیواد په کچه د لشپک زره او وسوتنو سره اوربندې مرکې شوې، په دې سروې کې غلی چې د افغانستان پادلی او قضایي اورګانونو کې د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو کې اداري فساد تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د کاپیسا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د نړیوالو ځواکونو یوه هلیکوپټرې په تګابلس ولې کې بیړنۍ ناشته کړې ده. د سیمې یو شمېر اوسیدونکي او ځینې مسؤلي سرچینې وایي دا هلیکوپټره د تګابلس ولې په ګبري سیمه کې لویدلې چې یو شمېر بهرني ځواکونه پکې وژل شوي او ټپیان دي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هغوی دا هلیکوپټره رانسکوره کړې ده. خو د تګابلس ولې امنی قومندان محمد نوروز ازادۍ رډیو ته ویل چې د هلیکوپټره بیړنۍ ناشته کړې او تر دې دمه یې د ځاني او مالی زیانونو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې د افغان لیکوال پرتاونه درې د جلب د حکم د لغوه کېدو او د هغه د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړه. د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې ویان سید محمد علي ردواني نن په یو خبري غونډه کې وویل چې داود علي نجفي باید خپل شکایت د ټولیزو رسنیو د کمیسیون له لارې تعقیب کړی وای.
در صورتی که این کار واقعا کار خلاف قانون بود
دی وی په داسې حال کې چې دا د قانون خلاف یو کار دی او خغلی ندری د دندې لمخې او سلیکلی او تحلیل کړي، نو نه یوازې د حکم لغوه شي بلکې موږ د خغلی ندری د حیثیت د اعادې غوښتنه هم کوو. لوی ترنولی د پرتاو ندری لخوا د ولسمشر خبري او د نجفي د لانجی تر عنوان لاندې د یوې لیکنې لخبرولو او په همدې اړه د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند د وزیر داود علي نجفي له شکایت وروسته د خغلی ندری د نیولو حکم ورکړی دی. تر اوسه لوی ترنولی په دې اړه څه نه دی ویلي. په کندوز ولایت کې د فاطمه زهرا د نجونو لیسې مخته د ماین په 14 کې د پولیسو او رینجر موټر ویجاړ شوی دی. د کندوز د امنیه قومندانې ویان سید سرور حسینی ازادۍ رډیو ته ویل دا 14 چنن لګرمې مخکې د یاد لیسې مخ او د کندوز ولایت د والی کور ته نږدې شوی، کوم تلفات نه لري، خو د پولیسو او رینجر موټر پکې ویجاړ شوی دی. او په بامیان ولایت کې امنیتي ځواکونو د یو اندازه جنگي مهماتو له کشف او ضبط خبر ورکړی دی. د بامیان ولایت د امنیه قومندانې د دفتر مدیر چارمن احمد علی یار له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې د استخباراتو موظفینو د دغه ولایت د کهمرد ولسوالۍ څخه یو اندازه جنگي مهمات چې پکې یو مل تفنچه او لاسي بمونه او د پرسونل زد ماینونه راکټ و مرمۍ او د پیکا یو اندازه مرمۍ ترلاسه کړي دي. په بامیان کې چې د افغانستان تر ټولو امن ولایت شمیرل کیږي ورته پیکې ډیره لګی لیدل کیږي. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه به رضوان مراد وړاندې کړي.
ازادۍ د اسلامي هیوادونو مشرانو د خبرو اترو لاره د سوری د شخړې د هواري غوښتنه کړې ده. د سوری موضوع د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د دورځنۍ غونډې چې پرون په قاهره کې پیل شوه د اجنډا په سر کې ده. د مصر ولسمشر محمد مرسي د سوری پر رژیم غږ وکړ چې له تاریخ عبرت واخلي او خپل ګټې د سوری د ولس له منافعو لوړې ونه ګڼي. د ایران ولسمشر احمدینژاد خبریالانو ته وویل چې له پوځي لارې د سوری شخړه نشي هوارېدای. د سعودي عربستان ولی عهد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان ته په وینا کې ویل چې د سوریې رژیم د خپلو خلکو په وړاندې ناوړه جرمونه ترسره کوي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په تیر اګست میاشت کې په دې سازمان کې د سوریې غړیتوب ځنډولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری ژمنه کړې چې متحده ایالات به د بودیجې د محدودیت او نړیوالو پیچلو ستونزو له امله له نړیوال ډګر څخه په شانه شي. کیری ویل چې دی د سولې لپاره کار کولو ته ژمن دی، خو کچیرې د امریکا ارزښتونو او ارمانونه د افراطیانو، تروریستانو او شیطانانو له لورې له ګواښ سره مخامخ شي، له دې هېواده به دفاع وکړي.
I am proud to take on this job
because I دوی زویارم چې دا دنده پر غاړه اخلم، ځکه زه غواړم د سولې لپاره کار وکړم او زمونږ د ولس د هیلو او ارمانونو لپاره چې په حقیقت کې د مزکی په کوره کې د ژوند تر ټولو خوش شرایطو استازي توپ کوي. کری دا څرګندونه پرند چهارشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د مرسیال ولسمشر جو بایډن لخوا په یو لړ مراسمو کې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. پرنیو مراسمو سیمبولیکه بڼه لرله، ځکه جان کری د تېرې جمعې په ورځ په خصوصي توګه لوړه پر ځای کړې وه او دا ونه یې په کار پیل هم کړی دی. د تونس صدر اعظم د اپوزیشن د یو مهم مشر له وشلو وروسته اعلان وکړ چې حکومت منحلوي. حمادي جبالي ویل دی به نوې تنکرات حکومت جوړ کړي چې هیواد هر څومره ژر د انتخابات ترسره کېدو ته چمتو کړي. د چهارشنبې په ورځ د کین اړخو د مشر شکري بلعید وشلو په تونس او نورو ښارونو کې اعتراضونه راوپارول. په دې کې سید بوزید هم شامل دی چې پکې د تونس د پخواني واکمن زین العابدین بن علي په وړاندې انقلاب پیل شوی و. د دغه انقلاب په نتیجه کې نوموړی د 2011 کال په جنورۍ کې قدرت لري شو. د خلکو د پاتسون د پیل د حصے تونس نوی مشران د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله له اعتراضونو سره مخامخ دي. بلعید د نه زم منځلاري اسلامي ګوند په حکومت کې ډیر نفوذ لري یو منتقد ګڼل کېده. د روسیې د شمالي قفقاز په کبردینو بلکاریا جمهوریت کې د وسلوالو په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د روسیې د کورنیو چارو وزارت ویلي پر پولیسو دا برید تېره شپه ناوخته دوه وسلوالو په مرکز نالچیک کې کړی دی. اخوا بیا په بل جمهوریت داغستان کې د وسلوالو په یو حمله کې د پولیسو دوه افسران ژوبل شوي دي. د روسیې د شمالي قفقاز په جمهوریتونو کې د سختدریزو وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې په کلني ډول لسګونه کسان وژل کېږي. او د سربیا او کوزوو مشرانو د اروپای ټولنې په منځګړتوب د لومړي ځل لپاره پرون په خپلو کې غونډه وکړه. په بروکسل کې د سربیا د ولسمشر تومیسلاف نیکولچ او د کوزوو د جمهور رئیس آتیفیتی یحیا جا ترمنځ غونډه له 2008 کال نه په دې خواله کلنه چې کوزوو له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړې ده د دواړو لورو د مشرانو لومړنۍ کتنه ده. دواړو مشرانو په خپلو اړیکو کې د کړکیچ د کمولو پر سر خبرې وکړې.
دا ازادي رادیو د چهار ورس د سهار لو بجو د مخام تر و بجو خبرونه لري. په روانه خبرونه کې چې زه فریده هوټ سیفی د امان الله مرزي په تخنیکی مرستې وړاندې کوم، او چې د ملګرو ملتونو یوې نوې سروې له مخې په افغانستان کې د اداري فساد له امله ترلاسه کیدونکې پیسې ډېرې زیاتې شوې دي. ځینې طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای شوي وایي چې حکومت د دوی ژوند، امنیت او کارموندنې ته هیڅ ډول پروګرام نه لري. د کونړ اوسیدونکي وایي که چېرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دوی به خپله د دې توان ولري چې خپل امنیت تامین کاندي.
پیش دره کې د پلیکلتر او پټانګونو کې مطلب د پیش دره کنټرول نه کړل، مګر یو کنډکټ د ملي اردو اوس کنټرول لیس مشکل نشته ده.
د امریکا د سی ای ای لپاره نوې نومه ول شوې رئیس بنند دي. هوا د مشرانو جرګې د سناتورانو له سختو پښتنو سره مخامخ شي او د ګوړې اچار تنس پروګرام هم لري. د د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې د اداري فساد له درکه تر لاسه کیدونکې پیسې 30% زیاتې شوې دي او تیر کال په دې هیواد کې دغه رقم 3.9 میلیارد ډالر ته رسیدلې و. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې په خپل نوې سروې کې ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې اداري فساد په 30% زیات شوی دی. دغه سروې چې د ټول افغانستان په سطح ترسره شوې ده له 6,000 او 900 تنو سره ورباندې مرکې شوې دي. جمیلې ظریف په دې اړه معلومات راټول کړي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې په یو نوي رپورټ کې راغلي سره لدی چې په افغانستان کې د رشوت ورکوونکو شمیر کم شوی، خو په دې هیواد کې له تیر میلادي کال راهیسې د اداري فساد له امله 3.9 میلیارد ډالر ترلاسه شوي دي. د دې ادارې یو استازي جان لوک لمایو د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اداري فساد د افغانستان په ادارو کې یوه لویه ستونزه وبلله. دی وایي چې په 2012 میلادي کال کې 50% خلکو دولتي ادارو ته او 30% یې غیر دولتي ادارو ته په ورتګ سره رشوت ورکړی دی، خو هغه وویل چې دا کچه په 2009 میلادي کال کې 59% ته رسېده.
سره لدی چې له 2009 میلادي کال راهیسې افغانستان ډېرې لاسته راوړنې هم درلودې، په ځانګړې توګه د پولیسو په برخه کې د اداري فساد ډېره مخه نیول شوې چې له 250% نه 240% ته راټیټه شوې، خو د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو په برخه کې بیا له 2009 میلادي کال راهیسې اداري فساد ډېر شوی چې سطح یې له 50% څخه 60% ته پورته شوې ده.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې دغه سروې په 2012 میلادي کال کې ترسره شوې او د ټول هیواد په کچه له 6,000 او 900 عامو وګړو سره چې 40% یې ښځې دي ورباندې مرکې شوې. د دې ادارې د سروې له مخې د افغانستان په ادارو کې له 2009 میلادي کال نه تر 2012 اداري فساد 40% ډېر شوی دی. د دې سروې له مخې په قضایي ارګانونو، پولیسو، سیمه ییزو ارګانونو، پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو کې اداري فساد خپل اوج ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره توکو سره د مبارزې ادارې سروې همداراز ښیي چې په افغانستان کې د اداري فساد کچه په عمومي توګه 9% کې راټیټه شوې ده. جان لوک وویل خلک د دې لپاره رشوت ورکوي چې په ادارو کې ملګري پیدا کړي او خپل کار په وخت پر مخ بوزي. دغه په خبره دا کار بیا د خلکو ترمنځ بې باوري او د غوي ترمنځ د مور او مېری چلند رامنځته کوي. په ورته وخت کې لیداري فساد سره د مبارزې ادارې چارواکي هم د دې سروې پایلې تاییدوي او وایي چې دا سروې له دوی سره په هماهنګي کې شوې. د دې ادارې د پالیسۍ او پلان جوړونې رئیس محمد رفیع د سروې په اړه وویل،
دغه سروې په نړیوالو سټانډرډونو ترسره شوې او د خلکو د ژبې خبرې دي چې په ټول هیواد کې له خلکو سره ورباندې مرکې شوې دي. له اداري فساد سره د مبارزې اداره په بشپړه توګه د افغانستان د خلکو د خبرو ملاتړ کوي.
د دې سروې لخبرېدو سره سم تر دې مهاله هیڅ یوې دولتي ادارې خبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې تر دې د لوی څارنوالۍ مسؤلینو له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې سروې نتایج رد کړل چې ګواکې په عدلي او قضایي سیستم کې اداري فساد موجود ده. د دې سروې له مخې په ټوله کې اداري فساد د افغانانو په ژوند کې یو عادي عمل ګرځېدلی دی. په دې سروې کې ښودل شوي چې 80% خلک رشوت ورکول او 20% یې په دولتي ادارو کې د واسطې له لارې وظیفه پیدا کول یو عادي عمل بولي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې اداري فساد په 30% زیات شوی دی. خلک هم له دې مسلې ډیر زیات پتنګ دي، خو افغان چارواکي وایي چې دوی د اداري فساد سره په کلکه مبارزه کوي. په دې لړ کې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د ولسمشر حامد کرزي تر 50 فرمان وروسته 1.5 میلیونه ډالر حکومت ته سپارلي دي چې دغه د عامو خلکو پیسې وي او ځینو کسانو خپلې کړې وي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې 28,000 جیری به مځکه د غصبینو له منګلو کښلې ده او دولت ته یې سپارلې. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د لوی څارنوالۍ له ویاند بصیر عزیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغان ولسمشر تر 50 فرمان وروسته لوی څارنوالۍ کومې نورې لاسته راوړنې درلودې.
دا فرمان مشته بیخی د سی وردشمند فرمان ده او دیر لسراونی هم په دغه برخه کې لرو تقریبا 250 میلیون ډالر نه زیات پیسې چې د افغانستان د ملت پیسې د بیت المال پیسې ادارې لوی سرمایه جمهوریت اسلامي افغانستان د پیسې دوباره اخستلې دی او حکومت سپارلې دی. مختلف موضوعات دی، کابل بانک موضوع کې تقریبا 138 میلیون ډالر د لوی سرمایه والی دوی نه اخستې دی، بیرته حکومت سپارلې دی او د دوی نور ملکیتونه دی افغانستان د نکه افغانستان په باندې دی باندې لکه په دوبای کې الته کوم کارونه چې فرمان پر اساس او هغه خلاص شوی دا او نور کارونه چې پاتې دي مشپدی علیزلی کې یو چې هغه هم خلاص کوو د زمکه مشکلات دی او کال رئیس نه دی، د دوه کال رئیس نه دی، د جنگونو مخ کې موږ د زمکه مشکلات لرو. اوس د سې ځای کې کورونه شارکونه زینه جورسی وی دي چې سرنوالۍ کولای نه شي چې په یو ورځ ټول مشکلات حل کړي. تقریبا 28 زره جری په زمکه سرنوالۍ لخوا تثبیت شوی دی او د زمکه بیرته افغانستان حکومت سپارل سوی دی. دا زمکه سه په کابل کې قرغی په سیمه کې هم د په پروان کې دی، په کاپیسا نساجی فابریکه په سنگ کې هم دی، په مزار شریف کې دی، په جلال آباد سرخروت ولسوالۍ کې هم دی.
د اتوی زره جربه مزکه چې تاسو یاد کړل دا تر ډیره پورې چا غصب کړی و؟
دا عمومي غاصبین دي، سبا کسان چې
واه هدف لري چې دا حکومتي کسان و دولتي کسان دي او که عام خلک دي.
مونږ کولای شو چې وایو چې دولتي چارواکي دي، ځینې خلک دي چې په دولت کې نه سب موقف لري نه کار کوي.
کراسم د زندانیانو موضوع ته د ولسمشر کرزی تر 15 فرمان ورسته د افغانستان لوی څارنوالۍ څو دوسیه بشپړې کړې دي.
په دغه فرمان کې هم سب اشاره سوی ده ځینې مابس چې موږ په افغانستان کې لرو سب موږ هلته څېړنه کړې چې د یو کسال ته به نو وسی چې بي شواهد او بي مدارک
کسان د دولت تاسو خلاص کړي یا مثلا دغه دوسیه څو دوسیه تاسو څېړلې دي تر اوسه پر څارنه مو پر څو دوسیه باندې کړې ده تاسو څارنوالان چې د زندانونو طرف
تقریبا 2 میاشت د مخه ټول افغانستان ولایاتو ته د افغانستان د سانوالۍ هیئت تللی و ټول دوسیې څېړل سوي دي. داسې یو دوسیې هم نشته چې یو کس بېګناه چېرته بندي اوسي.
زندانیان په برخه کې لویه لاسته راوړنه د څارنوالۍ څه ده؟ که داسې دقیق ووایاست مثلا شمېر یې څو د دوسیې څو دوسیې تاسو کتلي دي؟ دا خو عموما هغه کارونه دي چې د څارنوالۍ د ورځې په جریان کې کوي. عموما لاسته راوړنه څه د 15 فرمان وروسته
اول مهم خبره دا ده صاحب چې د باګرام موضوع، د باګرام موضوع هلته چې بندیان په بندخونو کې هلته صاحب پروت دي، دوی خوشی کېدل د دوی لکېدل د ټول د افغانستان د لوی سرنوالۍ لخوا کېږي. موږ دلته یو تیم لرو، تیم اجرایی تیم د یو کمیته ده چې سرنوالان پکې شکار کوي چې دوی د باګرام د زندانیانو د ټول دوسیې سیړي بعد لغینه چې وګوري شواهد مدارک پکې نشته. تقریبا په 13 میاشت کې 450 کسان امریکایان لخوا ایله سوي دي او ښایي یو تفاهم وجود لري.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزی و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان ځواکونه ټینګار کوي چې لا هم امریکا ته سترګې په لاره دي چې درنې وسلې ورکړي، خو که داسې نشو نورو هیوادونو یا نورو خواوو ته به مخه کړي. د سیاسي چارو یو شمیر څیړونکي بیا په دې باور دي چې واشنگتن لا هم پر افغان ځواکونو باور نه لري چې درنې وسلې ور وسپري. په دې موضوع احمد شیبر معلومات راټول کړي.
امریکا او نړیوالې ټولنې له افغان ځواکونو سره د 14 میلیارد ډالر مرستو ژمنه کړې ده. دا پیسې به تر 2014 کال وروسته چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستانه وزي د افغان ځواکونو پر لګښتونو او تجهیزاتو مصرفي شي. خو د تجهیزاتو په برخه کې د نظر اختلاف دی. افغان دولت د جنګي الوتکو، ټانکونو او نورو درنو وسلو په څیر وسلې غواړي، خو امریکا له دې سره موافقه نه ده کړې. د امریکا ان پی آر راډیو ته په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو یو قومندان جنرال ادم فینډلی وایي، موږ افغان ځواکونه روزو او په داسې وسلو سنبالوو چې له یاغیانو سره زموږ په تصور جګړه وکړای شي، خو افغانان تر دې ورهاخوا د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل دا خبره سمه نه ده چې د افغانستان په جګړې کې درنو وسلو ته اړتیا نشته.
اگر اصلی سنگین ضرورت نیست چرا خودشان به افغانستان اصلی سنگین دارن؟
که درنو وسلو تارتیا نشته دوی خپل ولی په افغانستان که درنی وسلی لری. 155 متر توپونه لری، تانکونه لری او نوری درنی وسلی لری. ډیر پرمختللی الوتکی لری. که ضرورت نوی نوری ولی لری. دوهم تکای داده چې افغانستان پرته لدی چې کورنۍ ستونزه د امنیت لري، د یو خپلواک هیواد په توګه د نړۍ په دې کړکېچنې سیمه کې باید دومره ځواکمن وي چې د بهرني ګواښ په وړاندې دفاع وکړای شي،
توانمن بشي که بتونه به مقابله تامین امنیت خارجی خود از خود دفاع کنه.
تیره میاشت چې کله د افغانستان ولسمشر حامد کرزی واشنگتن ته ولاړ، نو امریکا ته یې د وسلو یو لست وسپاره. دغه لست پسې ورک شو او بیا خبرې پرې ونه شوې. د پوځي چارو څیړونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي بهرني پر افغان پوځ اعتماد نشي کولی او د همدې لپاره درنې وسلې نه ورکوي.
لومړی علت دا ده چې ناتو په راس کې متحده ایالاتو د انګلستان په خوښه د پاکستان سره د بنیادي توافقات مهال دا تعهد دا کړی ده چې موږ به د افغانستان امنیتي سکتور به نه تپکو. دومره خبره دا ده چې دوی هغه زموږ د نظام نه امنیتي سکتور نه ورزیده تکلک مجرب قدرونه ارکان حربان متخصصین دی، امنیتي ملي متخصصین دی، پولیسو دای وایستل او په جای ګډوډي جوړ کړ او تنظیمي اردو جوړ کړ. په دې کې ایسا خپل جنټان مېستل، ایران خپل جنټان مېستل او یوې زمينه برابر کړل چې د فضا د اعتماد د موږ او د امریکا ترمنځ اخلال کی. اوس په موږ باندې اعتماد نشي کولای که موږ ته تیاری راکړي چې د دوی په اډو بمبار وکړو. که دوی اډې ونه لري بیا شاید موږ ته درنې وسلې راکړي.
د افغانستان دولت ټینګار کوي چې درنو وسلو ته اړتیا شته څو د افغانستان پولی له نورو وساتل شي او د یو دولت پایس افغانان درنو وسلو ته ضرورت لري. جنرال عظیمی بیا وایي لا هم افغانستان خپلو دوستو هیوادو ته انتظار دی چې سمې وسلې ورکړي، خو که چیرته داسې ونه شو بیا به په خپل خپل غم کوي. موږ هڅه کوو چې مرستندویه هیوادونه موږ په درنو وسلو اکمال کړي. د خبرو له لارې به په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړو. که داسې ونه شو افغانستان مجبور دی چې په هر قیمت وي، یا د پورت له لارې یا له بلې لارې، له نورو هیوادو به د خپلې اړتیا وسلې ترلاسه کړي. مثلا که تاسو هوایي دفاع ونه لرئ، څرنګه کولی شئ د خپل هیواد له هوایي قلمرو نه دفاع وکړئ؟
په تور مثال شما وقتی که دفاع هوایي نداشته باشین چگونه میتونین از فضای کشور خود شما؟
تیره میاشت د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له افغان پلاوي سره په واشنگتن کې د بارک اوباما حکومت ژمنه وکړه چې بې پیلوټ الوتکې به ورکړي او یو شمېر هلیکوپټر به افغان پوځ ته وسپاري، خو د دې بې پیلوټ الوتکو په برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ایسا فوی چې د روانه میلادي میاشتې په اوږدو کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک څلورم پړاو هم پیل شي. د ایسا فویان پرون ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هیواد امنیتي چارې په غاړه واخلي. د ایسا فویان ګونتر ګینټس همداراز وایي چې نړیوال ځواکونه له 2014 میلادي کال وروسته له وسلوالو مخالفینو سره جګړه نه کوي، بلکې د افغان ځواکونو د روزلو او هغوی ته د مشورو په ورکولو کې باور سره کار وکړي. په دې هکله نور معلومات د جمیلې ظریف پر راپور کې.
سره له دې چې افغان حکومت او یو شمېر عام افغانان د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او تقویې په برخه کې اندېښمن دي، خو ایساف وایي چې ډېر ژر به د امنیتي مسولیتونو د لیک څلورم پړاو هم پیل شي. د ایساف ویان جنرال ګوینډر ګټس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د امنیتي مسولیتونو د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د 90% برخې امنیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. دی وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د ټول افغانستان امنیتي چارې په بشپړه توګه افغان امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي.
And we expect the implementation.
هلمن یو چې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیک سلورم پړاو د همدې فبرورۍ په میاشت کې پیل شي. موږ باور لرو چې دا پروګرام به په بشپړه او بریالۍ توګه په ټول افغانستان کې پلی شي. ولسمشر کرزي په واشنگتن کې ویلي و چې پنځمه مرحله به د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړي.
د رپورټونو له مخې د امنیتي مسولیتونو د لیک د څلورم پړاو په ترسره کېدو سره به د افغانستان د 23 ولایتونو 11% وګړي د امنیتي مسولیتونو د لیک پروسې تر پوښښ لاندې راشي. د افغانستان د دفاع وزارت هم مخکې تر دې ویلي چې څلورم پړاو به له هغو سیمو پیل کړي چې له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ وي. په ورته وخت کې د ایساف ویاند وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې جوګه دي چې د خپل هیواد ټول امنیتي مسولیت په غاړه واخلي. دی همداراز وایي چې تیر کال نړیوالې ټولنې له افغان ځواکونو سره د جنګي وسایلو په برخه کې مرسته وکړه او په عصري او پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو د هغوی سنبالول دوام لري. ګونډر کټس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته لستونز سره مخامخ شي کنه او نړیوال ځواکونه په افغان امنیتي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي کنه داسې ځواب وایي.
له 2014
میلادي کال وروسته ایساف محاربوي رول نه لري او جګړه نه کوي، سره له دې چې نړیوال ځواکونه به په افغانستان کې وي خو ماموریت به یې په یو بل نوم بدل شي او حتی شمیر کې به یې هم تغیرات راشي او کار به یې هم یوازې افغان ځواکونو ته زده کړه او مشوره ورکول وي.
افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو لیک د تیر کال د سرطان په میاشت کې پیل شو. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. خو د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او تقویې ته په پام سره داسې اندېښنې موجودې دي چې ښایي دوی په دې برخه کې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي.
خو ډیر افغانان وایي چې دوی به په ډیرو ساده وسلو سره وکولی شي چې خپل امنیت خپله ونیسي. په دې لړ کې د کونړ اوسیدونکي او چارواکي وایي چې که چېرته له 2014 کال څخه وروسته نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو دوی د دې توان لري چې د خپلې خاورې ساتنه وکړي. روح الله انوري او په دې اړه نور معلومات.
د کونړ اوسیدونکي وایي که چېرته بهرني ځواکونه له هیواد څخه په 2014 کال کې ووځي او ټول واک افغاني ځواکونو ته وسپارل شي نو دوی د خپلو ځواکونو په ملتیا کولی شي چې د خپلې خاورې امنیت وساتي او دا خبره افغانانو په تیرو تاریخونو کې ثابته کړې ده. ډاکټر نظام الدین مالیار ازادي راډیو ته وویل افغانانو تل د خپلې خاورې او خلکو ساتنه کړې او هیڅکله هم په بهرنیو ځواکونو ملا نه ده تړلې او په راتلونکي کې هم د دې توان لري چې د افغانستان څخه دفاع وکړي.
افغانان په دې عقیده دي که بهرنیان ووځي نو د جنګونو کچه به راکمه شي او افغانستان خپل ملي اردو، ملي پولیس او نور امنیتي ځواکونه به د دې وړتیا لاپسې نورم زیاته کړي چې د خپل وطن نه دفاع وکړي. البته یو سیاسي او اقتصادي ملاتړ ته به خامخا اړتیا لري ځکه چې د 15 کلونو جګړې دا ډېر ځورولی هم دی او د ژوند په ټولو چارو کې د ورستفاتې والی سره مخ کړی دی.
هغه وایي اوس چې نړیوالو کوم تبلیغات پیل کړي چې ګنې د دوی وتلو سره به افغانستان وران شي دا سمې خبرې نه دي.
دوی کېدای شي ځینې ځان له مخې او اهداف لري دغه نه چې غواړي په حکومت فشار راوړي. په دغه خبرو سره د تاریخ په مختلفو دورو کې چې زموږ په حاکمانو باندې بیل تړونونه لاسلیک شوي او بیا په تحمیل شوي دي، دوی به هم همدغسې یو هڅه وکړي چې په افغانستان باندې دا ځل بیا داسې یو شی وتپي چې د افغانانو پر خلاف وي. افغانان فکر کوم چې اوس د پخوا پرتله باندې هوښیار شوي هم دي او حالات هم داسې دي چې دوی باید هوښیار وي. نو فکر نه کوم که د ملي مصالح او دلته د ملي ګټونو په غیر څوک سره کوم معاملې.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی می حسن عادل ازادي راډیو ته وویل د کونړ له کومو سیمو چې نړیوال ځواکونه وتلي هلته د پوخا په پرتله امنیت ښه شوی دی او که چیرته له ټول افغانستان څخه بهرني عسکر بهر شي نو حالات نور هم ښه کېدی شي.
افغانان د دې توان لري دا څه کوي چې دا شاوخوا نور ملکونه هم اداره کولی شي چې امکانات برابر شي. زه به م چې دا په غاښ کې تاسو لیدل چې 2500 منله د سیټي پیټن او امریکنه امپراتور واغه راووتل 150 کسان واغه ځای وسره ټینګ کړل په پیش دره کې دی پلی کلتور او پټانګونو کې مطلب د پیش دره کنټرول نه کړل مګر یو کنډک د ملي اردو اوس کنټرول لیس مشکل نشته ده.
د کونړ والی فضل الله وحیدی وای په ولایت کې له یو کال څخه را پدې خو افغانانو ته د واکس پارلو لړۍ پیل شوی او افغان ځواکونو سره ولسونه پوره همکاري کوي.
زمون په ولایت کې خو تاسو ته معلومه ده چې د خارجیانو وتل د یو کال نه لا په مخ کې شروع شوی ده چې باز درونه راغلي دي نور مراکز ته او د انتقال مرحله هم په باز ولسوالیو کې شوی ده. هغه ځکه چې انتقال صورت نیول امنیت ښه شوی نه خراب شوی. په ډاګه ویلای شم چې د کونړ په ولایت کې ان شاء الله چې د کونړ خلک همکار دي او د خلکو په همکارۍ امنیت ډاډمن دی او دا د 2014 نه ایسته به خیر خیریت وي او کارونه لاخه کیږي. د افغانانو صلاحیت زیاتیږي، وطن سره هر سړی مینه کوي او کار په صداقت او ایمانداری سره کوي.
نړیوال ځواکونه وایي چې دوی به له 2014 وروسته له افغانستان څخه ووځي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
بریال سلیمان خیل د سروبي ولسوالۍ د زوبین څخه اس ام اس را لېږلی دي. دی وایي د لندن په درې اړخیزه غونډه کې د پاکستان ولسمشر وعده کړې ده چې د سولې له پروسې سره به همکاري کوي خو موږ باوري نه یو ځکه چې پاکستان څو واره داسې وعدې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. عبدالخالق ستانکزی د چاربولک د ولسوالی څخه اسمس را لېږلی دی. دی وایي په افغانستان کې به تر هغه پورې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ونسي چې د خارجانو لاسوهنه بنده نه سي. شفیع الله له غزني څخه لیکي، په غزني کې د مکتبونو وضعیت ډیر خراب دی. دلته درې یا څلور ښوونځي دي، هغه هم تعمیر او کتابونه نه لري. د معرف وزارت باید دې ستونزې ته پام وکړي. فرهاد د لغمان څخه لیکي، اکثره محلي پولیس په مخالفینو مرمۍ او نور مهم توکي پلوري. فیضان الله الکوزي د لغمان څخه اس ام اس را لېږلی دی. دی لیکي، په ننګرهار کې د لغمان ډرایوران د ترافیکو لخوا ځورول کیږي، بې ځایه ورڅخه پیسې شکوي. د قانون سرغړونه کیږي چې د لغمان مسافر او محصلین د دوی له دې کړنو څخه ډېر په عذاب دي. د وردګو ولایت چک ولسوالۍ له عربانو څخه هلال نظري لیکي، په دې ولسوالۍ کې د اربکیانو یوه پوسته د حق او ناحق خلکو ته تکلیف ورکوي. دوی هر ورځ لارې بندوي، اما په دې غم یې نه دي نیولي چې له چا سره به مریض وي او یو بل څوک به ډېر عاجل کار لري.
ساعت ګورم دوه نیمې بجې دي. دا راپور لرو چې ځینې طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي وایي چې حکومت د دوی لپاره د دوی د ژوند، امنیت او کارموندنې لپاره هیڅ ستونزه نه لري او دا اندېښنه شته چې ممکنه ده هغه طالبان چې له حکومت سره یوځای شوي دي بیرته وسلوال شي. په دې اړه مفصل راپور لرو، خو اوس رضوان مراد سټډیو کې دی. د نن ورځې مهم خبرونه به راواورئ.
د افغانستان د ژورنالستانو آزادې ټولنې د افغان لیکوال پرتو نادری د جلب د حکم د لغوه کېدو او د هغه د حیثیت د اعادې غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې له اداري فساده له لاسترر شو پیسو اندازه 40% کې زیاته شوې ده. د کاپیسا امنیتي مقامات وایي چې دغلته د نړیوالو ځواکونو یو هلیکوپټر بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه کره رپورټونه نه دي خپاره شوي. د اسلامي هیوادونو مشرانو د خبرو اترو له لارې د سوریې د شخړې د هواري غوښتنه وکړه. د اسلامي هیوادونو مشرانو دا غوښتنه په قاهره کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر جان کیری ژمنه کړې چې متحده ایالات به د بودیجې د محدودیت او نړیوالو پیچلو ستونزو له امله نړیوال ډګر څخه په شان شي. د تونس صدر اعظم د اپوزیسیون د یو مشر له وشل کېدو وروسته اعلان وکړ چې حکومت به منحل کړي. او د روسیې د شمالي قفقاز په کبردینو بلکاریا جمهوریت کې د وسلوالو په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او یو ټپي دی.
د ازادي رادیو په ویپانه azadiradio.com کې یو مطلب لیکل شوی دی چې نوم یې د سولې له پروسې ځینې هیوادونه د ځان لپاره د ګټې په هڅه کې دي. په دې مطلب کې راغلی د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویاند وایي چې د افغانستان د سولې له پروسې څخه ځینې نور هیوادونه هڅه کوي چې د ځان په ګټه استفاده وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د لندن په درې اړخیزې غونډې کې موافقه وکړه چې طالبان به د سولې پروسې ته راولی، خو آیا پاکستان چې د طالبانو د ملاتړ سابقه لري د ډله سولې ته حاضرول شي او کسانګه د پښتنه مطرح شوی په دې اړه مفصل راپور دی. کولی شي چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولئ. مه روي چې د ازادۍ په سپو کې پروګرام چنن په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو به دوام کوي. په دې کې هم همدغه مسله راغستل شوې ده، یعنی په لندن کې درې اړخیز غونډه چې په کې افغانستان، پاکستان او د بریتانیا مشرانو سره خبري وکړلې. په دې اړه به د کارپوهانو نظرونه راووري او همداشان تاسو خپل هم کولی شي ټلیفون وکړي او خپل نظرونه ازادي رادیو سره شریک کړي. په روانه خبرونه کې د ګوډي اچار اونیس پروګرام لرو. د پروګرام به ډیر وخندي خمخای په یاد لري او ریدلې شي د پروګرام په ورستیو کې. خو اوس به دې تر شو چې ځینې طالبان چې د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي وایي چې حکومت د دوی ژوند، امنیت او کارموندنې ته هیڅ ډول پروګرام نه لري. دوی وایي د افغان حکومت د نه پاملرنې له امله له ستونزو سره مخامخ دي. د بشر د حقوقو فعالان بیا وایي د دې لپاره چې دا کسان، یعنی دغه طالبان چې حکومت ته تسلیم شوي دي، بیرته له مخالفینو سره یوځای نشي، په کار ده چې لازمي مرستې وسره وشي. او د سولې علي شورا بیا وایي د سولې له پروسې سره یوځای شو ته د مرستو ځانګړي پروګرامونه ترتیب شوي دي او عملي کیږي. خان محمد سیندی په اړه مفصل راپور برابر کړی دی.
که څه هم افغان حکومت وایي چې د سولې له پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د یوځای کېدو لړۍ په ډاډمنه توګه پر مخ روانه ده، خو له دې پروسې سره ځینې یو ځای شوي طالبان شکایت کوي چې حکومت ورته د مرستو اغیزمن پروګرامونه نه لري. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې له دې پروسې سره یو ځای شوي ستونزې هم زیاتې شوي دي. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د خواجه دستي د کلي اوسیدونکي ملا سدو ازادي راډیو ته وویل
دا دولت ما سره وعده وکړه چې برته به ستا امنیت درکوو، تا به دغسې نه لکوو، تا ته به ځای مځکه درکوو، زموږ مځکې، زموږ زندګۍ ټوله ولاړه. سنایې دولت راځي اخیستي د بادغیس په ولایت کې امنیت ملي کې ټوله توانه بوتله طالبانو یعنې ووهله، پیسې ورنې واخیستلې، هېڅ چا توجه ونه کړله. په دوه کراته درې کراته زه د کابل تللی، زه وم اختر محمد وم، لا داوت و دا کمانډانان ملا سلیم نومېږي، دا وړې مدې چا موږ ته هدایې چې نه یې پرېږدو چې هدایې ته ورسو.
ملا سدو وایي نه یوازې دا چې دولت ورسره مرسته ونه کړه، بلکې هره شیبه د مخالفینو لخوا ګواښل کېږي او ژوند یې باوري نه دی. ملا سدو دا هم وایي تر اوسه څو ځلې امنیتي ځواکونو نیولې، ځورولې او بیرته یې خوشې کړی دی. بل پخوانی طالب چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی له حکومته غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شو ته د کار او فعالیت زمینې برابرې کړي. د کندهار له ولایته ملا تورجان وایي
حکومت باید متوجه شي چې د دغه راغلو خلکو سره باید یو څوک سپکه ورته ونه ګوري، یا یو څوک شخصي کار ورسره ونه کړي چې د دې خلکو امنیت وساتي. دوهم، دا خلک چې راغلي په دې خپل وطن کې عادي ژوند کې باید په موساتو کې یا یو بل داسې یو کار پیدا کړي چې دا خلک خپل عادي ژوند کې او خپل د بچیانو نفقه ګټي او خپل د کور لپاره د خپل فامیل لپاره.
د افغانستان د بشر د حقونو فعالان وایي داسې راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سولې پروسې له یو ځای شو سره نه یوازې دا چې لازمې مرستې نه کېږي، بلکې اوس پرې هم شکونه کېږي. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان رئیس لالګل لال په دې برخه کې د حکومت او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د یوې واحد ستراتیژۍ په جوړولو او پلي کولو تاکید کوي.
ډیر طالبان په خپله خوښه باندې دلته راغلل، د سولې د پروسې سره یو ځای شول. هغه بیا امریکایانو ونیول، چې امریکایان یې خوشي کوي هغه حکومت نیسي. دلته د نړیوالې ټولنې او زموږ د حکومت د ارګانونو ترمنځ یو همغږي موجوده نه ده. د دې لپاره دوی باید یو واحد میکانیزم جوړ کړي تر څو پورې هغه د سولې لپاره یو دایمي لاره اوسیږي او دغه موجوده ستونزې مشکلات چې دي دا د پای ټکی پیدا کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم وسلوال مخالفین چې د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي د مرستو پروګرامونه ورته ترتیب شوي او په منظمه توګه مرحله په مرحله پلي کیږي. د دې شورا مرستیال امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل
یک کارت مسئولیت امنیتی نیتیم که نیروهای امنیتی نه داخلی نه خارجی به او کدام کاری نداره و نسبت به همه چیز ما در صدد جسکاری
دوی تا ده امنیت ده خوندیتوب یا کارد ورکو چه کورنی او بهرنی زواکون ورسر کارونه لری او لهر چه چه خدیر ها چه که چه دوی تا ده کار زمینه برابره کلو موک حرفه‌ای او انکشافی پروژه لرو چه دوی پکی په کار بوختیگی. د سولې د عالی شورا له تاسیس نه تر اوسه شاوخوا 15,000 مخالفین د سولې له پروسې سره یو ځای شوي چې اکثره یې هیڅ شکایت نه لري.
خاغلی مظفری دا هم وویل په لومړي سر کې له دوی سره د درې میاشتو لپاره د ضروري موادو مرسته کیږي او له هغې وروسته ورته د دوی د تعلیم، حرفې او کاري وړتیا په پام کې نیولو سره د کار زمینې برابرېږي. د وویل د کندهار ولایت د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالعزیز یو له همدې جملې څخه دی او سربیره پر دې په سلګونو نورو ته په مختلفو پراختیایي پروژو کې د کار اسانتیاوې برابرې شوي دي. د زیاته کړه د دوی د ستونزو حل ته په ولایتونو کې سیمه ایز دفترونه هم پرانستل شوي دي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي هر هغه څوک چې له مخالفته لاس اخلي، وسله پر مځکه ږدي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي د افغان حکومت له پالیسۍ سره سم ملاتړ کوي. دا خبره په افغانستان کې د ایساف ځواکونو ویاند ګوینتر کوتس د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه.
Actually it's a program that is led by the Afghans, the reintegration program, and we support them.
عادي ژوند ته مخه کول د افغان حکومت لخوا رهبري کیږي او موږ یې ملاتړ کوو. زموږ څېړنې ښیي چې دا یو بریالی پروګرام دی. د سولې له پروسې سره د شاوخوا شپږو زرو مخالفینو یو ځای کیدل یې ښه مثال دی. موږ دا حقیقت موندلی چې ګڼ شمېر مخالفین غواړي خپلو کلیو او کورونو ته استانه او سوله ییز ژوند پیل کړي. دوی چې د عادي ژوند کولو لپاره خپلو کورونو ته ستانه شوي ورسره مرستې کیږي او د کار زمینې ورته برابرېږي.
کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره یو ځای شوي ډېرو مرستو ته اړ دي او حکومت باید دا مرستې په ښه توګه ورسوي. دوی دا هم وایي که دا کسان بې مرستو او بې روزګاره پاتې شي دا اندېښنې ځینې پیدا کیږي چې ممکن بیرته د مخالفینو پر لیکو ورګډ شي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په پکتیا کې سره لدی چې د اورتوپیدی یا د اډوکو ډاکټران شته، خو بیا هم ډیر خلک خپل ډیره پوخانی کلیواله تدابیر کوي او بیا هم شکستبند ته ورزی چې د دې کار نتیجې ډاکټران خینه بولی او وایي چې ډیر زیات ستونزې را پیدا کړې دي. خپل هغه کسان چې دا کار کوي لکه د ګردیز په خار کې یو شکستبند چې لکلونو راهیسی کار کوي، وایي چې په دې خپل پویږي چې کار ناسم دی، خو وایي دا یو ډول مرسته ده چې د په نظر خلکو سره کوم.
اکثر متولی ده چه ده کار ده تا غلط کار ده خود ده خدمون گود تاس ده افغانستان خلق دیر مظلوم خلق دی دیر اتیاج خلق دی خوزه با دیر کم پیسو ده کار دوی تکوام ده غلط ناسیم.
خو ډاکټران وایي چې دا کار د ګټې په ځای خلکو ته تاوان کوي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو په سبانیو خبرونو کې اوریدلی شئ. تاسو به ځینې داسې کسان لیدلي، داسې مېرمنې چې ماشومان یې په خپل وخت دنیا ته نه راځي، یا بې مودې ماشومان دنیا ته راځي، یا دا چې ماشوم یې د ډېر کمې مودې وي او زیان شي. که غواړئ په دې اړه معلومات ترلاسه کړئ چې د دې علتونه څنګه دي، څنګه کېدای شي مخنیوی وشي او څه ډول تداوی ورته پکار ده، نو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام په یاد ولرئ. دا پروګرام د یک شنبه په ورځ له 2:30 څخه تر 3:30 بجو پورې په مستقیمه توګه خپرېږي.
زمانو محمد ابراهیم نورستانی پیارټی د نورستان مربوطه تراغله واخو، مگر یو څه کارونه د وخت سره منجور کړیو، خو قانونن په کارونو باندې هغه د کامل اجرات نه کړی او پنیمه کې یو څه کار کړي د قابل توجه نه. تقریبا یو زما په معلوماتو باندې چې درین سرک منجور کړیو، د منجورې نه روسه یو روپۍ هم منکندره کړه. ما سرک همدغه سپاتې اوس د پیارټی د لارې نه، د ملي پای وسلون د پروګرام د لارې نه منکا شروع کړ. نو پیارټی یو تعداد کارونه د هوا د لارې کړی دي چې هغه پروژه هیڅ په غازی آباد کې نه لیدل کېږي. تقریبا یولس پروژه چې یو شخص ته ورکړی دي چې هغه هیڅ وجود په غازی آباد کې نه لیدل کېږي، نه برق شته او نه واله شته او نه هیڅ کاغذونه. د لارې د پیارټی ډیر کارونه پاسیوي دي، خو هغه ظاهري تمثیل نشته.
نوم مې حاجی مومن دی، نورستان ولایت. نورستان کې خو نورستان کې هیڅ کار نه دی کړی پیارټی.
دلته پیارټی چې راغلی و نورستان ته، په کومو ځینو کې کار کړی، کومو ځینو کې نه کړی، او څومره وخت پر تقریبا دلته و؟
تقریبا لږ وخت پر دې منطقه کې و. وانته په نورستان کامدیش کې جنگونه وشو، بیرته وتلې بیا نه دی راغلی.
نوم یې عبدالعلی دی، د پارونو اوسیدونکی مو. په نورستان کې تر اوسه پورې کار نه دی شوی د پیرټی د خانه، او تش په نامه باندې کاغذونو کې پروژې شوي دي. سرکونه خراب دي او نو مکتبونه شته دي، او د مکتبونو تعمیرونه هم نشته دي.
د نورستان د خلکو خبرې او د زړه خواله مو واورېده چې د ازادي راډیو خبریال روح‌الله انوري سره خبرې کولې او ویلې چې د دوی په سیمه کې د پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې ډلو په سمه توګه باندې کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات د تروریزم ضد جګړې کې د بی پیلوټا الوتکو حملې اغیزناکې بولی، او تر اوسه د القاعده او طالب وسلوالو زیات شمیر مهم مشران او قومندانان په دې حملو کې وژلي دي. په دې وروستیو کې د ځینو مؤسسو او فعالانو لخوا د بی پیلوټا الوتکو د استعمال په اړه مخالفتونه او انتقادونه راپورته شوي، خو سپینه ماڼۍ وایي د حملې قانوني او په ځای دي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبر د څانګې په راپور کې له جنقه
د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وایي د جمهور رئیس اوباما اداره د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اخلاقي او عاقلانه بولي.
موږ دا حملې کوو او دا ځکه چې د موجودو ګواښونو د له منځه وړلو، د دسیسو د بندولو، په راتلونکي کې د حملو او د امریکایانو د ژوند د حفاظت او ساتنې په مقصد اړینې دي. دا حملې قانوني دي، اخلاقي او عاقلانه دي.
These strikes are legal, they are ethical, and they are wise. د سپینې ماڼۍ ویان دا هم وایي د امریکا کانګرس د القاعده وسلوالو او اسلامي سازمانونو پر ضد جګړې کې چې د 2001 کال سپتمبر د 11 تر وروستي حملو او د شاوخوا 3000 امریکایانو د وژنې مسؤل دي، د هر ډول پوځي قوت د استعمال اجازه ورکړې ده. سپینې ماڼۍ دا بیان د فبروري په 15 وروسته له هغې ورکړ چې د امریکا NBC ټلویزیون د عدلیې وزارت هغه پټ یاداشت خپور کړ چې وایي جګپوړي امریکایي چارواکي ممکن د امریکایي اتباعو په ګډون د مشکوکو تروریستانو د وژلو امر ورکړي، حتی که په امریکایي هدفونو باندې د نږدې حملې لپاره کره شواهد هم موجود نه وي. د امریکا د عدلیې وزارت په دې راپور کې ویل شوي که چیرې جګپوړو چارواکي فکر وکړي چې یو امریکایي تابع په داسې کوم فعالیت کې دخیل ده چې ګواښ رامنځته کوي، نو تر هدف لاندې باید ونیول شي. د عدلیې وزارت په دې سند کې د بې پیلوټ الوتکې د حملې لپاره د فعالیتونو څرنګوالی او یا کړنه نه ده په ګوته شوې. انتقاد کوونکي د جمهور رئیس اوباما په ادارې انتقاد کوي چې له قدرت څخه راوړه ګټه اخلي او وایي دا ډول پالیسي د امریکایي اتباعو د اساسي قانون د حقونو پر خلاف ده او د بشري حقونو سرغړونو ته لار هواروي. انتقاد کوونکي په 2011 کال کې په یمن کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې حملې ته اشاره کوي چې اسلامي دینی عالم انور الاولاقي او د هغه 14 کلن زوی سمیر خان پکې وژل شوي ول. دوی دواړه امریکایي اتباع ول. دوی د هیڅ کومې محکمې لخوا په کوم جرم محکوم شوي نه ول. امریکایي چارواکي وایي الاولاقي په 2009 کال کې د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځو کې د ډیټرویټ په فضا کې د یوې الوتکې د بمي چاودنې په ګډون د یو شمېر حملو پلانونه جوړ کړي ول. د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې د وسلوالو په څنګ کې بې ګناه ملکیان هم وژل کیږي او د هغو هیوادونو حکومتونه چې دا ډول حملې پکې کیږي له واشنگټن سره په لانجا او شخړه کې دي. د امریکا سنا به د پنجشنبې په ورځ د جمهور رئیس اوباما لخوا د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا CIA ته له نومول شوي رئیس جان برینان نه د همدې مسلې په اړه پوښتنې وکړي. برینان چې دا مهال په سپینې ماڼۍ کې د تروریزم ضد چارو مشر دی، د بی پیلوټ الوتکو د پروګرام اصلي طرح بلل کیږي.
د امریکا د CIA لپاره نوی نومول شوی رئیس به نن د متحده ایالاتو په مشرانو جرګې کې د سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ویل کیږي چې ډېرې پوښتنې به په دې اړه وي چې له امریکا د باندې د امریکایي تروریستانو د وژلو لپاره څه وایي چې د امریکا وبخي. په دې اړه پوښتنې به ډېرې زیاتې وي چې امریکا د خپل هېواد د باندې د تروریستانو د وژلو لپاره څه توجیه لري. عصمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
جوهن برینان به چې د CIA یا د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې ریاست ته د ولسمشر اوباما له لوري نومول شوی، نن د مشرانو جرګې په تاییدیه غونډه کې له سختو پوښتنو سره مخامخ شي. اټکل کېږي چې په غونډه کې به زیات تمرکز د سپینې ماڼۍ د هدفمنو وژنو پر پروګرام وي چې د رواني اونۍ په لومړیو کې افشا شو. د سپینې ماڼۍ د تروریستي ضد چارو سلاکار جوهن برینان چې د جورج دبلیو بوش د ولسمشرۍ په موده کې د CIA د تروریستي ضد ملي مرکز رئیس و، د امریکا د بې پیلوټ الوتکو کلیدي معمار ګڼل کیږي. د الوتکې د CIA له لوري د تروریستانو پر ضد کارول کیږي. سناتوران وایي دوی به له برینان څخه وغواړي چې د عدلیې د وزارت د هغه یاداشت په اړه توضیح ورکړي چې د هغو امریکایانو د وژلو په اړه قانوني توجیه وړاندې کړي چې د القاعده غړیتوب لري. برینان لومړنی امریکایي چارواکی دی چې په ښکاره یې د تروریستانو د څرک لګولو او وژلو لپاره له بې پیلوټو الوتکو څخه کار اخیستل په زغرده تایید کړل. د مې په میاشت کې په دې اړه وویل:
Yes, in full accordance with the law and in order to prevent terrorist attacks on the United States and to
له قانون سره په بشپړ مطابقت کې او د دې لپاره چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي او د امریکایانو ژوند وساتل شي، د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د القاعده د مشخصو تروریستانو پر ضد حمله کوي، کله ناکله له لری کنټرول کې بې پیلوټ الوتکې کاروي چې همغه درون دي.
Often referred to publicly as drones.
سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د عدلیې وزارت به د کانګرس استخباراتي کمیټو ته له امریکا د باندې د امریکایي اتباعو د وژلو پر قانوني توجیه د بحث لپاره پټ اسناد وړاندې کړي. دا اعلان وروسته لدی وشو چې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یو لس کسیزی ډلې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې له امریکا دی باندې د هغو امریکایانو د وژلو قانوني دلایل غواړي چې په القاعده شبکې پورې تړلې دي. د برینان پر نومونې بشري حقونو او د جګړې ضد ډلو هم انتقادونه کړي، ځکه چې د ډرون یا بې پیلوټ الوتکو په پروګرام کې رول لرلی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما غوښتل چې برینان په 2008 میلادي کال د سی آی ای مشر وټاکي، خو د جورج دبلیو بوش په حکومت کې په سی آی ای کې د پر رول اعتراض سبب شو چې اوباما د لنموونی تیر شي.
و هم اوریدل چې د امریکا د سی آی ای لپاره نوې نومول شوی رئیس به نن د مشرانو جرګې کې د سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي او ویل کېږي په دې اړه به تینه پوښتنې وشي چې له امریکا د باندې د امریکایي ترورستانو د وژلو لپاره څه توجیه لري. د ګوړې اچار 19 پروګرام ور رسیدلی.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. ټول هیواد له شکایت ډک دی. څوک له انتخاباتو او د انتخاباتو له کمیسیون شکایت کوي، څوک د وزیرانو له استهزاء شکایت کوي، څوک له اداري فساد او رشوت څخه، څوک د ځمکو له چور څخه، څوک له بیامنۍ څخه، او څوک له څه او څوک له څه څخه شکایت کوي. اغه د چا خبره چې وای ابي ټول ابي د خبرونه په پیل کې په یو اداره کې لنن څه وکال ورسته د یو نوي کارکونکو د مقرره جریان دراورو. زه خوایم چې لازموینه پرته د یو کارکونکو نیول امیز ګټه نه لري، ځکه علمي سویه نه معلومیږي.
زمام دا نظر لرم باید ازموینه ترې واخیستل شي، ځکه چې د مالیاتو د ادارې پوست دی.
زه خوایم چې ازموینه د هېڅ اړتیا نشته، هر چا چې مراجعه کوله پوښتنه به ترې وکړو چې څومره زده کړې کړي دي او څومره د کار تجربه لري. نور نو څه کوو؟ په لسو کسانو کې خامخا یو لایق سړی پیژندلی شو. دا موږ او تاسې د پیژندګلو او سفارش له مخې راغلي یو. څه کمی لرو؟ دغه دی، هر یو څو څو کاله کار وکه، خو هیچا هم ګوته ورته ونه نیوله.
یو ځل به د رئیس صاحب نظر هم واخلو، هغه له موږ نه ډېره تجربه لري.
سره له دې چې زه هم په واسطه او سفارش مقرر شوی یم، خو بیا هم ازموینه ښه راته ښکاري، ځکه په ازموینه کې هغه تر ټولو لایق کس معلومېدی شي.
په لایقه پسې مه ګرځه چې بیا به ټول ترې په عذاب یو. ولې به ترې په عذاب کو؟ خو د هر چا په کار کې به کار لري او د هر چا د کار غلطي به نیسي.
والله چې دا هم رښتیا وایي. په لوی لاس به ځان ته کار وګورو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام رئیس صاحب، ستړی مه شئ.
مننه مننه. په څه شي مو باسو سره؟
رئیس صاحب، دغه نو کسانو د نیولو په خبره مو باسو.
نو بیا څه نتیجې ته ورسېدی؟
صاحب زه وایم چې د پیژندګلوۍ او تجربې له مخې به یې ونیسو. خو رامداد خان وایي چې ازموینه به ترې واخلو. خو بیا تر ډېر بحث وروسته مو دا پرېکړه وکړه چې ستاسو نظر واخلو.
مننه. د تاسو دواړو نظرونه ښه دي. نو او معمولا په ادارو کې کارکونکي له همدغو دوو لارو نیول کېږي، یا د ازموینې په واسطه او یا هم د پیژندګلوۍ او سفارش له مخې. په هر حال خو زه بیا د خپلې تجربې له مخې بل نظر لرم.
صاحب تاسو څه نظر لرئ؟
زما نظر دا دی چې کس به د پچې له لارې ونیسو.
د پچې له لارې؟
او تاسو ما حیرانېږی، اوس کوم کال ده؟ شاباس شاباس. او کال مخکې، یعنی په 1991 کال کې زه د پچ له لارې پوهنتون ته لاړم، ځکه د هغه وخت حکومت پریکړه وکړه چې له هر ولایته د 15 تنه هغه عمومي اول نمره شاګردان چې له نورو یې نمرې ډېرې وي پرته له ازموینې د خپلې خوښې پوهنځي ته جذب کړی سي. خو د موږ د ولایت 40 تنه زده کوونکي داسې و چې ټولو په ټولو مضمونونو کې سل نمرې ګټلې وې. نو بیا د هغه وخت حکومت پریکړه وکړه چې 15 تنه د پچ له لارې وټاکي.
عجیبه ده رئیس صاحب.
تعجب مه کوئ، د هغه وخت د کابل ولایت د معارف د رئیس غږ اوس هم په موبایل کې لرم چې د ازادۍ راډیو د تاندې څانګې له خپرونې سره په مرکه کې داسې ویلي وو. تاسو غوږ ورته ونیسئ.
اوس د کابل ښار د 1555 لیسو نه موږ ته 1555 عمومي اول نمره ګنډه معرفي شوي دي. دا دلته موږ ارزیابي کړه، د هغه په پایله کې په کابل ښار کې 14 کسان داسې متعلمین موږ لرو چې دوی بار علاوه چې په خپلو مکتبو کې عمومي اول نمره ګان دي، د دوی د لسم صنف، یولسم صنف او دولسم صنف نمرې ټولې سل دي. اوس د دغه 14 کسانو نه فقط 15 کسان کولای شي چې د خپلې خوښې پوهنځیو ته پرته له کانکور نه او یا بورسونو ته لاره پیدا کړي. دلته راغلل او دوی خپل منځ کې دا په چوا چوله او په تفاهم سره خپل 15 کسان د پروګرام ته معرفي کړل.
کار ته چتلی نو هم به له خپلو جیبونو سره پام کوی او هم له خپلو مغزو سره، کنه بیا به داسې در پیښوي.
دا خو یې ټولې پیسې راڅخه وړي دي، خدای دې تباه او برباد کړي. چا به چې ویل په ښار کې کیسه بران دي، نو خندا به مې ورته راغله چې څنګه به څوک د ژوندي سړي له جیبه پیسې وهي. اوس دا دی دا ټوکه اوس په ما وشوه. دا به څه کوم، هغه کلي ته د تللو پیسې هم نه لرم.
څه خبره ده کاکا، څنګه داسې خوشنۍ ولاړې؟ خیرت خدا
ځوانه، څه به درته ووایم، کیسه پر مې جیب وهلی او ټولې پیسې راڅخه وړي دي. اوس حیرات دریان پاتې یم چې څه وکړم.
یار څه درته وایم، دا خو ډیر بد کار کړی ده.
ودې بد
خدای دې خوار کړي. داسې وکه او زی ته ورسه عریضه ورباندې وکه، او زی ته ټول کیسه بران معلوم دي، سمدستي درته نیسي او پیسې اخلي درته بیرته لوغو.
رښتیا وایې؟
خود رښتیا وایم. منډه کړه.
ګوره و ځوانه، او زمې نه دې لیدلې، په ښار کې نابلده یم، په کلي کې اوسېږم.
یاره ډیر بدبخته سړی، نن بیا دې ما ډیر کار ده، که نو خو تللی به وم در سره. څه خیر دې وي، په منډه به در سره ولاړ شم. خو مې درته بده سوه، ډیر ظالمان دي، خدای دې دوی ته انصاف وکړي.
ظالمان دي ته باور وکړه، که به یې هغه د کرایې پیسې هم راته پرېښي وي. دا لا ښه و چې دغه سودا مې واخیسته. ورته ګورې دا پنډ
چیرته یې ګیر کړی وې، چیرته یې پیدا کړې ته؟
زه څه پوهېږم چې چیرته وو. ښه ده چې دغه سودا مې واخیسته، که نه اوس به مې د سودا پیسې له کومه کولې.
زه شکر ده چې د کور سودا یې نه ده در څخه وړې، ډېرې پیسې به دې پیور کړي.
دغه پنډ ګورې؟
هو،
همدغه وړوکي پنډ کې د 50,000 افغانیو مال دی، ستا په نظر نه راځي؟
ته رښتیا وایې، ډېره بده ګرانې ده. د 50,000 افغانیو اوس هم ډېره سودا سوي ده. ګوره دا پنډ زه در سره واخلم.
نه ځوانه، خیر یوسې، په خپله وړای شم. او زه خو به ډېره لرې نه وي.
نه نه، دغه درې منزله ودانۍ خو وینې؟ هغه وینې؟
هغه خیر
بس، همدغه اوزه ده. همدغه
سمه ده، نو راځه ده مخصه چې ورسو.
درځه. په زینو کې خو به ستړی سوی نه؟
نه خیمه، په ستومانۍ پسې مه ګرځه ځوانه، چې اوس کې صبر راته ونیسي، پیسې مې ترې واخلي. 20,000 افغانۍ دي، 20,000.
غم یې مه کوه، په 50 دقیقو کې به کیسبور مخې ته درته ودروي. دغه مخامخ دروازه یې چې ده، همدغه د اوزې د امر دفتر دی. چې ورننوتې په خواره خوله ښه داسې شکایت ورته وکړه، بلا ورپسې ورته وزاړه چې زړه یې در باندې لږ څه خوښ سي. کنه
ولې نه همداسې کوم؟
ګوره دغه لنګوټه او اسکټ مې وباسه، او دلته ماته کېږده چې زړه یې در باندې خوښ سي. که دې د سودا پنډ در سره وړي، هغه در سره یوسه، او که په ما باور لرې نو هغه د همدلته ماته کېږده، او همداسې لوڅ لغړ شاتوری او سرتور سر پرې ورننوزه چې د رښتیا باور یې راسي. وسړیه،
سمه ده ځوان، همداسې کوم.
ځه نو، ځه دروازه وټکوه او ورننوزه. ځه
ښه ده، دې ورغلم.
راځه، دروازه خلاصه ده.
عامر صاحب تباه کړم، ته خو مې دا حال وګوره، کیسه پر واله باور چېره څخه یوړه.
دا څه وایو کاکا؟
رښتیا وایم صاحب، د خدای لپاره ژر راته ونیسئ، پیسې مې ترې واخلئ. د ټول کال کړې خواري یې راڅخه وړې ده، هېڅ شی راته پرې نه غوتله. الله
ورورا تلک چې چاته رسلې موږ څنګه ونی سو
ولې ته د دې اوزي امر نه ولې دا اوس نه دا
نه دا اوس نه دا ورورا دلته دا ټول کوټې د مسافر دی فکر یې نه ولې دی
رختیا
او ماما
دا څوای لکه چې سودا پګړی او څادر او اله اله چې سودا او څادر او لنګوټه ابرس کوړی دي سر کفال مور ابرس تا وکا ولې دې ته ګورې سر کا
یا دا ماما خپل کار کا
وای 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 تا با
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خيستون کی وو عبد الله سمدی، عبدالرحمن، ستاره امینی، مسکا احساس، انیسا نیازی، حسین حکمت او ز صادق سپنغر. کلموک سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.